د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنه. زه بشیر ګواخم او تاسو په دې خبری غړی کې هرکلی وایم. دولسو تریوی بجې په دې یو سات کې به تاسو بیلابیل رپورټونه واورئ. هیله ده چې موږ سره تر اخره پورې پاتې شي او په تازه حالاتو ځان خبر کړي. لومړی به خبرونه تاسو ته مجید بابر.
سړی مشهورو به د مشال د خبرونو سره ټکی د خیبر پښتونخوا حکومت کورمې ته تلونکي د پاړه چنار روډ د امنیت لپاره په 1400 سرتیرو مشتمل د پولیسو ځانګړي ډله اعلان کړي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاد محمد صادق د طالب چارواکو سره خبرو لپاره کابل ته رسیدلی. ملګري ملتونه وایي چې په شام کې د پخواني ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ پر مهال د جنګي جرمونو، نسل وژنې او سختو جرمونو د پلټنو لپاره نوي چارواکي رضا شوي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا حکومت کورمې ته تلونکي د پاړه چنار روډ د امنیت لپاره په 1400 سرتیرو مشتمله د پولیسو ځانګړې ډله اعلان کړي. د دسمبر په 23 د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د صوبایي محکمې لخوا جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې 13 ورځ ترسره شوې د اعلی وزیر علي مین ګنډاپور په مشرۍ کې د کابینې په غونډه کې د یو شمېر نورو پریکړو ترڅنګ د کورمې د حالاتو په اړه هم تفصیلي خبرې شوي. د خبر پاڼې له مخه د پولیسو د دې ځانګړې ډلې لومړی ذمواري به د دغه لوی لارې امنیت ساتل وي چې په ابتدایي مرحله کې به په هر 100 کیلومترۍ کې آرژي پوستې جوړوي چې بیا به مستقلی شي. د خبر پاڼې له مخه وفاقي تحقیقاتي اداره یا ایف آی اے به یو ځانګړې سیل جوړوي چې د ټولنیزو رسنو هغه اکاونټونه به ساري او بلاک کوي به چې فریقیزه کرکې خپروي. په غونډه کې پریکړه وشوه چې په کورمه کې دواړه خواوې باید د فروری تر لومړۍ نیټې ټولې درنې وسلې حکومت ته وسپاري او ټولې مورچې ویجاړې شي. په خبر پاڼه کې راغلي چې کابینې په کورمه کې د خوراکي توکو د کمښت پوره کولو په مخه په رعایتي نرخونو غنم جاري کوي او د هغه سیمې د ولس سره د امدادي مرستو لپاره د نېشنل ډیزاستر مینجمنت خیبر پښتونخوا د 2019 میلادي قانون لاندې په کورمه ضلع کې د بیړنۍ حالت اعلانولو منظوري هم ورکړه. د کورمې په پاړه چنار کې د مرکزی سرکاري روغتون مشر د دویانو د نشټوالي له وجې د 150 ماشومانو د مړینې راپورونه ناسم بولي او ردوي. د پاړه چنار د مرکزی سرکاري روغتون ډي اچ کیو مشر ډاکټر میرسن د دسمبر په 23 مشال لیډیو ته ویل چې په پاړه چنار کې د اکتوبر له لومړۍ نیټې څخه د دسمبر تر 23 پورې 1.5 ماشومان مړ شوي خو وجې یوازې د دویانو کمښت نه دی.
افیشلی ما یو خپل سټیټمنټ ایشو کړو پریویسلی چې هغه 29 بچي وو هغه د 1 اکتوبر نه 16 دسمبر پورې یعنی سپاسا ډای منس چې کوم رپورټ مو سره کې 29 وو د 16 دسمبر نه ټیل ډیټ د اوسې تاسو سره خبرې کوم. دوه بچي مزید وفات شوی دي نور داسې 51 د 50 دا فیګر ز بالکل اټیسټ نه کوم.
د هغه په وینا د هغو ماشومانو د مړینې لامل یخ موسم له وخت مخکې زیږیدنه، مختلفې ناروغۍ، د دویانو کمښت او د بشپړو طبي سهولتونو نه موجودیت دی. هغه وویل چې روغتون ته ضروري دویانې رسیدلې دي او نورې هم ور روانې دي. د پاکستان تحریک انصاف او حکومتي اتحاد ترمنځ د خبرو اترو دویم پړاو بعد د جنورۍ په 2 کېږي. 13 د دسمبر په 23 د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو د لومړي پړاو مشري د خامی اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق وکړه. د دې خبرو اترو د لومړي پړاو د ایجنډې په اړه سنو ویل شوي خو د خبرو اترو نه مخکې د پاکستان تحریک انصاف د مذاکراتي کمیټه یو غړي اسد قیصر ویلي وو چې په دې خبرو اترو کې به د خپل ګوند د بندي کارکونکو مشرانو د خوشي کولو خبره په سر کې کوي. بلخوا د حکومتي کمیټه یو غړي سینیټر عرفان صدیقی ویلي وو چې دوی خبرو اترو ته په کلاو زړه کېني او غواړي د سیاسي ستونزو حل وباسي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاد محمد صادق د طالب چارواکو سره خبرو لپاره کابل ته رسیدلی. نن د دسمبر په 23 په خپل رسمي ایکس پاڼه پخوانی سفیر محمد صادق لیکلی چې کابل ته په رسیدو سره د افغان طالبانو د حکومت چارواکو یې د هغه او پلاوي تود هرکلی کړی. پخوانی سفارتکار محمد صادق د روان کال د دسمبر په 6 پسله هغې دوباره د افغانستان لپاره ځانګړی استازی وټاکل شو چې د سپتمبر په میاشت کې د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا ځانګړی استازی آصف دورانی له دندې ګوښه کړل شو. محمد صادق په 2020 میلادي کال کې هم د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي دنده ترسره کړې وه. محمد صادق په ایکس پاڼه لیکلي چې د افغان طالبانو د حکومت چارواکو سره په دوه اړخیزو تعلقاتو او د سیمې د امنیت ترڅنګ په یو شمېر نورو موضوعاتو هم خبرې کوي. د ملګرو ملتونو هغه سازمان چې په شام کې د سختو مهمو جرمونو په پلټنو محاکمه کې مرسته کوي وای چې د هغه هیواد نوو چارواکو دمشق ته د ورشتي پای ته رسیدلي سفر په جریان کې د همکارۍ لپاره د هغوی غوښتنو ته رضامندي ښودلې ده. د شام لپاره د نړیوال بې طرف او خپلواک میکانیزم د مشر رابرټ پیتیج په مشرۍ دا لیدنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ لخوا په 2018 میلادي کال کې د سازمان له جوړېدو راهیسې لومړی وه چې د احتمالي جنګي جرمونو مسؤول اشخاص محاکمه کولو. په 2013 میلادي کال کې د شام د کورنۍ جګړې له پیل راهیسې د بشریت ضد د جرمونو او نسل وجنې په اړه د شواهدو په راغونډولو کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې دا چې د یاغیانو لخوا د شام د پخواني ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ د نسکورېدو او د زندانونو او توقیف ځایونو له پرانیستلو راهیسې د شامي ولس لخوا د هغه د واکمنۍ پر مهال د ظلمونو او وجنو د مسؤلینو محاکمه کولو غوښتنې ډېرې شوې. وروستۍ خبر د لوبو. پاکستان د سویلي افریقا په وړاندې د خپل د یو ورځنیو لوبو لړۍ د صفر په مقابله کې په دریو بریاو وګټله. پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او د باران له کبله په اوو څلوېښتو اوورونو کې سویلي افریقا ته د 308 منډو هدف وټاکه. سویلي افریقا په خپله پاڼه کې ټوله لوبډله په 211 اوورونو کې په 211 منډو وسوځېده. د مشال خبرونه پای.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه تاسو مجید بابر ویل په دې غړي کې د نور ریپورتون ترڅنګ د دې ریپورتون تفصیل اورو. کابل ته د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذي محمد صادق خان د سفر په اړه تفصیل درته درکوه. د مومندو لزینو سیمو د وسلوالو بیا ورتک سره خلکو کړي شروع کړي دي.
اوس بیا دا مسله پیښه شوه نو خلک بالکل نا امید شول. ولته چې کومې آبادۍ خلکو روانې کړي هغه ټولې شاته ورته ولې او لګې دي کړي کوي او راځي.
د بشری حقوقو او جمهوریت لپاره کارکونکو به ادارې د سیمینار ګډونوال وایي حکومت باید په سیاسي بنیادونو بجټ جوړ نکړي او د خلکو ضرورت ته وګوري.
د صحت او د تعلیم په شوبه کې سونه بجټ چې پکار دینو بدقسمتۍ سره زموږ په ملک کې هغه شان بجټینګ نه کیږي.
د پاکستان حکومت او د اپوزیشن ګوند تحریک انصاف مذاکرات پیل شوې دي. فائدہ یې څه ده؟
د مذاکراتو سره جمهوریت چې کوم ده جمهوریت رویو سره د قسم خبره تر سره او د جمهوریت ګوندونو ترمنځ چې کوم مذاکرات دي د دینه فائدہ جمهوریت دی.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه همشته را سره اوس. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com باندې هم همدا اوس اوریدلی شئ. اولنی موضوع ته ورزو. په کابل کې دا اوس چې کوم د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی دی صادق خان هغه کابل ته رسیدلی دی. په دې اړه باندې په اسلام آباد کې د خپل همکار طاهر خان سره خبرې کوو. طاهر خان صاحب ستړي مشي او په دې هکله نور معلومات راکړي.
سلام تاسو ته. تاسو اوریدونکو ته کابل کې د پاکستان ځانګړي استازي غونډه کړې ده د طالبانو چې کوم سرپرست د کورونو چر وزیر سرجیل حقانی سره. نو دا غیر وروسته چې کوم په کابل کې بیان خپور شوې ده پاغه کې خو یو خبره ده شوې ده چې دواړو غاړو د پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم اړیکې دي دا په لا خوالي باندې او د شته چې کوم ستونزې دي مشکلات دي دا غي په حل باندې دي باس کړې دي او د سره سره بیا د سراج الدین حقانی له کوله په دغه بیان کې ویلي شوې دي چې د اوسنی وخت کې دا لکه اوسنی حالت داسې غوښتنه کوي چې د پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ چې کوم امنیتی او سیاسي ستونزې دي دا غي د حل لپاره چټکې او مشترکه هڅې کوششونه وشي. نو معنی دا ده چې په دې ملاقات کې هغه کوم یو عمومي نظر دی د پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ چې کوم په اړیکو باندې په تعلقاتو باندې فشار دی خراب دی ترنګلی دی نو دا غي احساس شوی دی پاره باندې خبره شوی ده. او زما خیر سفر هم په داسې وخت کې د محمد صادق کیږي چې تعلقات ډیر خنه دي سره له دې چې په دې ملاقات کې بیا چې کوم د سراج الدین حقانی تر هغه په 11 دسمبر په یو ځانمرګي برید کې وجر شي او دا په وجنه باندې خواخوږي سرګند کړی دا او تعزیت د پاکستان د وزیر اعظم او د خارجه وزیر لخوا هم سراج الدین حقانی سره رسول د خبرال سفر مهم دی او داسې مشال معلومات لري چې محمد صادق ممکن ده چې هغه نور غونډې هم په کابل کې وکړي، ځکه د تیر ورځ ماښام تلو چې په ایکس پاڼه باندې په خپله باندې دغه سفر ذکر هم کړ دی. نو وبه ګورو چې کله نورې غونډې کېږي د هغې نه وروسته بیا څه شیان مخې ته راځي. خو اړیکې بالکل د پاکستانی طالبانو په موضوع باندې هغې کې مشکلات شته، او خو بیا هم ډیر خلک به داسې سفر ته په ښه سترګه ځکه ګوري چې په یو بل باندې تورونه هم لګي. نو په داسې حال کې ملاقاتونه ممکن ده چې څه نتیجې ورکړي، لیکن د تعلقاتو هغه نویت داسې دی چې ډیر په اسانه دغه مشکلات د حل کېدو به ډیر زیات لکه امکان نه وي چې په یو سفر کې دا مسئله حل شي.
تر خان صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې اشاره کړه خو کله شانت نور په یو غږیږو، دا اوسنی وخت کې د اسلام آباد کې چې د افغانستان د طالبانو د حکومت کم سفیر دی هغه اسحاق ډار سره لیدلی وو، ځینې نور کسان سره هم کتلی، تاسو نه ښکاري چې دوی کوشش کوي دواړه غاړې چې دا اړیکې بیرته یو څه ښې کړي او تعلقات بیرته سم کړي، خو غټ خنډونه څه دي او آیا په نږدې راتلونکي کې به دا کم چې د بې امنۍ مسله ده دا یو څه کمیدلی شي؟
د بې امنۍ مسله خو ګمان نه کوم چې تر څو، ځکه چې د پاکستان د ریاست او د پاکستان د فوج دغه یو اعلان دی چې دوی به پاکستانی طالبانو سره جنگ کوي خبرې نه کوي. یوم دا د عمران خان د حکومت نه روسو دا تګلاره وا د پی ڈی ایم د حکومت او بیا اوسنی حکومت چې دی او د فوج، چونکه افغانستان اختیار خو فوج سره وي، استخباراتو سره وي، نو اوس خو دا پالیسی ده. او چې جنگ پالیسی وي نو بیا به ستاسو د پوښتنې په جواب کې چې بیا به امکان نه وي چې دومره زر دا تعلقات ښه شي، ځکه پاکستان دپاره د ٹی ٹی پی موضوع ټولو نه اهم ده. او دغه په کابل کې یو ګیله مکسر کیږي چې پاکستان صرف سکیورټی خبره کوي نورې موضوعات ته نه ورځي. داسې مونږ اورېدلې دي چې سنا سره یو کوشش کیږي چې د پاکستان دغه تشویش تر پاکستانی طالبانو په اړه باندې یو توجه وي، او داسې ځنې خلکو مونږ ته په کابل کې ویلي وو چې کم مخکې به خبرې کېدې چې پاکستانی طالبان کم په دې سرحدي سیمو کې دي، هغه غزنی ته یا بل ځای ته، داسې یو ویډیو مونږ لیدلې ده چې هلته کوم ځایونه ورته جوړیږي هلته هغې دپاره لکه یو ځای ورته بدل کړي. خو بهرحال دا به د وخت نه مخکې خبره وي چې آیا څومره ټي ټي پي خلک په دې پولې سره نږدې وي، کرښې سره نږدې وي، دې هلته انتقال کیږي، هلته منتقل کیږي، او د هغې نه وروسته بیا په تشدد کمې راځي. نو دې ته به لږ انتظار کول غواړي، او ځکه چې رسمي په دغه موضوعاتو څه وایي نه، خو موضوع ډېره زیاته پیچیده ده، پیچلې ده، مشکل ده. نو ګمان نه کوم چې ډېر زر د دې مسلې حل ضروري تر سوچ د پاکستان د اوسنۍ پالیسی رواني
سم ده. تر خاص په ډېر زیاته مننه، خوشاله اوسئ
تاسو. مننه
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی او په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان وو چې تاسو یې خبرولې چې کابل ته د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استاد محمد صادق خان په دوه ورځنی سفر نن رسیدل دی، او هغه په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنو چارو وزیر سراج الدین حقانی سره کتلې دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان تور پورې کوي چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال چې دي او نورې وسلوالې ډلې هغه د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حمله پلانوي او حمله کوي، خو طالبان دا نه مني. د افغان طالبانو حکومت و تور پورې کوي چې داعش وسلوالې ډلې غړي له پاکستان راځي چې پاکستان یې نه مني. نو په دې باندې تاسو طاهر خان خبرولې چې دا ملاقات یا دا خبرې څومره مهمې دي.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهه ورځې اونیزې خبرونه
حجرا
په لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو بجا،
سروې
په دوانیمو بجو،
باډیوي
په درو بجو،
د مشال رادیو بی مجله
په څلرنیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په پنځو بجو.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د زموږ خبرونه اوریدئ. دغه نمونه چې تاسو ذکر شول دا تاسو نن خبرو. اوس یو بل موضوع ته ورزو، د پاکستان اتحادی یا ائتلافي حکومت د اپوزیشن ګوند تحریک انصاف سره خبرې اترې شروع کړې دي. دوی وایي چې په دې مذاکراتو کې کوشش کوي چې سیاسي مسائل حل کړي. البته په دې اړه باندې ډېر تفصیل نه دی ورکړی، خو د تحریک انصاف یو مخکښ اسد قیصر پرون ویل چې دوی په لومړی ملاقات کې د مذاکراتو چې کوم پیل و په هغه کې دا غوښتنه وکړه چې پخوانی وزیر اعظم او د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان دې له جیله خوشی شي. نوموړی د درغلیو په کیسونو کې بندي دی چې د هغه ګوند سیاسي سازش بولي. اسد قیصر دا هم ویل چې د جنورۍ په دویمه بعد د دې پړاو بل غونډه کیږي، بیا به ملاقات کیږي. د هر څه ته تحلیلګران یا څېړونکي په څه نظر ګوري په دې حقله د راشد خټک رپورټر.
د دواړو خواوو ترمنځ د لومړۍ غونډې مشري د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق وکړه. د حکومت لخوا د مذاکراتو لپاره جوړه شوې کمیټه ټول غړي په غونډه کې موجود نه وو. دغه شان د تحریک انصاف د مذاکراتي کمیټې ځینو غړو په غونډه کې ګډون ونه کړو. وزیر اعظم شهباز شریف د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق په سپارښتنه په 28 دسمبر د تحریک انصاف سره د خبرو اترو لپاره یو نه کسیزه کمیټې جوړه کړې وه. په کمیټې کې د وقتدار مسلم لیگ لخوا د خارجه چارو وزیر او نائب وزیر اعظم اسحاق ډار، د وزیر اعظم سلاکار رانا سنو الله او سینیټر عرفان صدیقی، د پیپل پارټی دوه مشران راجا پرواز اشرف او نوید کمر، د استحکام پاکستان پارټی مشر او د نشکرای وزیر علیم خان، د مسلم لیگ کاف یو مشر او د مذهبي چارو وزیر چودری صالح حسین، د بلوچستان عوامي پارټی سردار خالد مکسی او د متحده قومي موومنت یو مشر او د تعلیم وزیر ډاکټر خالد مقبول شامل وو. خو په غونډه کې چودری صالح حسین او سردار خالد مکسی ګډون ونه کړو. د متحده قومي موومنت په استازیتوب د ډاکټر خالد مقبول په ځای فاروق ستار په غونډه کې ګډون وکړو. تر ډېرې مودې پورې د تحریک انصاف مشرانو ویل چې دوی به صرف د پوز او د واک لرونکو ادارو سره خبرې اترې کوي. دوی د حکومت سره خبرو اترو ته څنګه تیار شول؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې بیورو چیف او تجزیه‌نگار امیر وسیم مشال رډیو ته وویل،
میرا خیال ہے کہ انہیں بھی پتا ہے کہ گورنمنٹ سے بات کرنے کا مطلب اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا ہی ہے. اور
زما په خیال دوی ته هم پتا ده حکومت سره خبرې کول د پوز سره د خبرو په معنا دي. کې دیشي پوز په خپل ورته ویلو چې د حکومت په واسطه خبرې وکړي، نیخ په نیغه مونږ سره خبرې مکوي، ځکه چې اوس وضع داسې ده د پوز خلاف ټولنیزو رسنیو مهم چلیږي. په داسې حالاتو کې نیخ په نیغه د پوز سره خبرې مناسبې نه دي. پوز هسې هم نیخ په نیغه خبرې نه کوي. تحریک انصاف په تیرو څو کلونو کې احتجاجونه وکړل، په ټولنیزو رسنیو یې کمپین وچلولو، خو ګټه یې ونه کړه. اوس یې مشران پوه شول چې داسې احتجاجي سیاست باثباته نه وي. د تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان چې د تیر یو نیم کال راسه په زندان کې دی، په 15 دسمبر د خبرو اترو لپاره یو شپږ کسیزه کمیټه جوړه کړې وه چې په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر عمر ایوب، د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر، د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنداپور، د تحریک انصاف جنرل سیکرټري سلمان اکرم راجا، د ستوني اتحاد مشر صاحبزاده حامد رضا او د مجلس وحدت المسلمین مشر راجا نصر عباسی غړي دي. خو په غونډه کې صرف اسد قیصر، صاحبزاده حامد رضا او راجا نصر عباس ګډون وکړو. د غونډې نه وړاندې اسد قیصر ژورنالیستانو ته وویل چې دا لومړی غونډه ده او د دوی نور ملګري په اسلام آباد کې موجود نه دي. هغه وویل چې دوی د خپلو بندیانو راخوشي کولو او په 28 نومبر د دوی په احتجاجي لاریون د پولیسو او امنیتي ځواکونو لخوا تشدد کولو پلټنو غوښتنه کوي. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز او تجزیه‌نگار مبارک علي د حکومت او تحریک انصاف ترمنځ مذاکراتو په اړه مشال رادیو ته وویل،
اوس بل خبره دا چې آیا د دې بس فائدہ سره ګټه به مخې ته راشي؟ نو د مذاکراتو سره جمهوریت چې کوم دی، جمهوریت رویو سره او د څه قسم خبرو اترو سره او د جمهوریت ګوندونو ترمنځ چې کوم مذاکرات دي، د دې نه فائدہ جمهوریت دی.
د دواړو کمیټیانو بل غونډه په 2 جنوري کېږي. په هغه کې به تحریک انصاف خپل غوښتنې په لیکلې بڼه حکومت ته وړاندې کوي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
دا مشال رادیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د کورمی د پړه چنار ډیسټریکټ هډ کوارټر هسپتال مشر یا میډیکل سپرډنټ ډاکټر میر حسن جان وای هلته دوانو کمه نشته دی او کم رپورټونه چې په دې اړه باندې نشر شي او هغه سم نه دی. هغه دا خبره هم رد کړه چې د دوانو د کمی لوجې د یو 50 ماشومانو د مړکېدو چې کوم رپورټونه راغلي وو هغه هم بې بنیاد دي. د نوموړي په اړه 1.5 ماشومان مړ شوي، خو د هغې وجه یوازې د دوانو کمی نه دی. د نوموړي سره زموږ همکار مجید بابر مرکه کړې، راځي چې وایو.
دا مو افیشل سٹیٹمنٹ نه دی افیشلی مو یو خپل سٹیٹمنٹ ایشو کړی او پریویسلی چې هغه 29 بچی وو هغه د 1 اکتوبر نه 16 دسمبر پورې یعنی څه پاسا ډای منس چې کوم رپورټ مو سره کې 29 وو دا د 16 دسمبر نه ټیل ډیټ دا اوس ته سره خبرې کوم
جی
دوا بچی مزید وفات شوی دی نور ادا سی 51 دا 50 دا فگر ز بالکل اٹیسٹ نہ کوم او دا ما فگر نه دی دا از نوٹ افیشل سٹیٹمنٹ
دا چې کوم ماشومان تاسو یاد کړه د لومبنی د اکتوبر نه او دا اوس دوا آیا دا د دوایانو د نشټوالي د وجه نمړ شوی دی
نه جی اصل کې پبلک چون کې سوشل میډیا استعمال ای نه وای یو سرتا نظر وی خو چې کله غو انکوایری وکي پراپر سکروټنی چې وکي نه بیا حقایق فرنٹ راشي ټوټل هم د دوایو وسانه د سړوجنو ځنه دی لیټ رپورټینګ وجنو ځنه پکې دوایو نه ولو چې هغه ټیم باندې موږ ته ټایم لري سی نو شو هغه فګر داسې نه و چې صرف یکه موږ یو وجه وخی چې صرف د میډیسن وجنو نه داغه دا غلط خبره ده مختلف وجوهات کې دی شي پیدایش کې پیدایش نه خپل ټایم نه مخکې پیدایش دامي وجه ده دا ټول رپورټ چې کوم دی هغه موږ پراپر کوو انویسټیګیټ کوو سبمټ پیم کو دی هغه ته نور د سوشل میډیا چې کوم دغه نیوز گردش کوي نو سوشل میډیا تاسو ته پته راځي هاو اٹ از یوزډ
ها بل دغه تل کې اوس د پاړچینار په هسپتالونو کې آیا د ژوند د بچکولو دوايان ټول موجود دي
فل حال ما سره کوم اسنشل میډیسنز دی ټول مو ته ټایم لري ورسېدلو هیلث ډپارټمنټ شکریا ده کوم ډی جی هیلث نو نه ستر پاس ټاپ پرې منیسټر سیکرټری هیلث ور سره چیف سیکرټری او ډیسټریکټ ګورنمنت په دې کې هغه د ګټه اوغه ریزلټ دا وته لکه متہ هلی بیس باندې هلی پترو باندې په دې ای ڈی ایم بلنس پترو باندې کومه سپلای دغه متہ مسلسل روانه ده فل حال مو سره ایمرجنسی نه د نافذ چې زویم چې حالات ډیر خراب دي اته خو البته دا ایمرجنسی ضرور ده چې د پبلک څومره فلو دا غټو ټوټل چې کومه د هسپتال سایت ته شوې ده وجه معلومه ده چې بهر کوم مارکیټ ته میډیکل سٹور دی یا هسپتال دی تشویجی
اغتون اوټ اف سٹاک دی جی بل ډاکټر صاحب دغه تکي د ماشومان نه علاوه چې کوم عمومي عامولسته او دا وی کوم د روزمره بيماري دي یا د هسپتال به کوم دی صرف کول آیا اغه خدمات جاری دي کاږي کس لم لیټ راغلي
روټین اکټیویټیز هم جاری دي هغه موږ بالکل جاری ساتلې دي هغه چیرې د اپریشنز دي هغه چیرې نور او پیډیز دي هغه چیرې ګاینی دي هغه کړه چې نرس دي یا ایمرجنسی دي هغه ټول ټیک ټاک روان دي موږ بالکل سموت هغه موږ ډیسټرب نه دي کړی
ها بل ډاکټر صاحب دغه ته چې کوم تاسو سره د صحی عملی سټاف دی عمله ده هم پورا ده او تاسو سره هغه ټول سہولتونه موجود دي چې د یو انسان ژوند بچ کولی شي
زبدا وایم چې سټاف خیر شارټیج خو آلموست ایوری ویئر ان پاکستان خو چې کوم سره موجوده سټاف دی هغه دومره ټرند دی دلته کې خو چون کې حالات وقتاً فوقتاً داسې صورت حال ډیر راځي نه حساب سره سټاف هم ټرند دی موږ کوم ډیوټي آرز دی ډیوټي چې کوم ټایم دی هغه زیات کړی دی
دی وخت دغه تل کې دزبندی شوې ده آیا تاسو غنی چې د خلکو د زخمیانو راتک کې کیمرا غلې دي د دې دزبندې واقعي اثر شوې دي
دزبندی خو ډیر مخ شوی دا روډز کې موومنٹس مکمل باندې نه د پیشنټ ریفرلم چونکی هغه لیمټډ دی ډیلی بیس باندې هغه خپل یو لیست په مطابق دی نه بیا هم په دې ایئر ایمبولانس یا په هلی پټرو باندې دومره زیات فګر خو نشي تللی چې هغه پېښور ته لاړ شي هغه ریفر شي خو چې کوم سیریس پیشنټ وو ات لیست هغه مو میکسیمم ریفر کړی هم دی ډیر رسیدلی دی او ډیر په ټریک باندې دی هغه سټپ بای سټپ هغه بمزي خو د نه علاوه چې کوم څومره د روټین پیشنټ څنګه بځات یا پرایویټ تللو یا فرست کا پرایویټ هاسپټل ته تللو هغه اوس نن سبا ټول ګورنمنٹ هسپتال ته راځي په وجه د چې دلته کې میډیسن شته بل ځای کې میډیسن زه هغه ته نه ملويږي
ډاکټر صاحب خیرنه پښتنه مې دادا د ای دی فاونډیشن چې کوم د غلط تاسو ته هلی ایمبولانس درکې یغي د فیصلې دی په حواله سره اخبارونه دا خبر ورکړي چې د 25 ماشومان حالت نورم خراب ته د دوایانو د نشټوالي د وجنه دې کې څومره حقیقت ته
دا سټېټمنټ چونکی هغه ورکړی دی هغه په خپل د شیخه ایکسپلین کوي شي د زړه جواب نشم کولای ز صرف ریسپانسیبل یم د ډومین د باونډری وال نه نه چې کوم مو ته رپورت کیږي هغه حساب سره فل حال موږ سره دا فکر دی هغه به کېدای شي چې په سراونډینګ کې هغه وزټس کړی وي یا کېدای شي هغه ته د ان افیشل ډیټا داسې اوس ریسیو شوی وي نه هغه ته تصدیق نشم کولای جی
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اور دن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم دا اوس تاسو موږ اوریدل شي. د خبر پښتونخوا په سواد کې د بشري حقوقو او جمهوریت لپاره کارکونکو وی ادارې د مدني فعالانو لپاره یو سیمینار جوړ کړ او په دې غونډه کې مدني فعالانو د ذکر چې بجټ څنګه کیږي او حکومت باید پیسې څنګه ولګوي. د غونډې ګډونوالو مشال ریډیو ته وویل چې په پاکستان کې حکومتونه د ولس د ضرورت پر ځای په سیاسي بنیادونو بجټ جوړوي چې ښه کار نه دی او باید دا پالیسی بدل شي. نیاز احمد خان په دې اړه باندې رپورټ لري خو هغه لږ وروسته تاسو ته نشرو. اوس به تاسو یو بل رپورټ نشر کو. هغه د مومندو په اړه باندې دی. د مومندو په بیزو سیمه کې ډیری خلک له دې وجې کھڑا کولو ته مجبور شوي دي چې د دوی په وینه غلطه وسلوال بیا راښکار شوي دي او فعالیت یې شروع کړی دی. دا چې حکومت په دې اړه څه وایي او دغه خلک څومره پریشان دي په دې حکله د شانواز ترغزی رپورټ اورو.
د بایزو تحصیل مشران وای د زینو کلو نه خلکو د یاره د وجه کټی کړي. هغه وای چې د محمدو د یاد تحصیل په زینو کلو کې وسلوال ورغلي نو خلک یې ریږي چې لکه د تیر وختونو په شان ورزپل شي. دوی وای همدغه وجه ده چې هغوی د راتلونکي ممکنه خطرې نه وړاندې د سیمینه وتل. په بایزو کې د یوې پخوانی امن کمیټې مشر ملک زیارت ګل اتمرخیل په خبره خلکو کټی کړي د زیاته کړي چې دغلته خلک وړاندې هم کډوال شوي اوس یو وار بیا کړي باریږي.
نو دا وخو د دې خبرو د جهادونو د جنگونو نه په افغانستان کې څه جواز شته او نه په پاکستان کې شته. او دا جنگونه خو خلکو هم دومره برداشت او نور چا کې برداشت نشته چې دا جنگونه به څه وخت پورې کیږي. خلکو دې امید تلو چې بیا به نه جنگونه راځي او نه به طالبان راځي او نه پریشون نه راځي. اوس چې بیا دا مسله پېښه شوه نو خلک بالکل نا امید شو. لولته چې کمی آبادی خلکو روانې کړي وي هغه ټولې شاته وارته ولې او لګې دې کړي کوي او راځي. نو زه په ورځ باندې تلی وم په هغې ورځ باندې د شمشان شپک کډې رالی.
دغه تحصیل د مومندو په مغربي پوله د افغانستان د ننګرهار سره لګېدلې سیمه ده. دغلته د ځایي ولس آبادی په تیر عسکري اپریشنو برېښنا اول او برېښنا دویم کې هم بې کوره شو وه او زیاتره خلک واپس خپلو سیمو ته نه دي لاړ. د شندرې بایزو اوسیدونکو ملک سنوبر خان بایزي مشال رړي ته وویل سیمه کې د امنیت په وضع هیڅ باور نشته چې ګینه خپه پاتې شي
ځکه چې مخکیم دغه شانتي متاثر شوی او هغه کېم د حکومت څه نظر ورته نه وکړي. دغه شانتي چې کم کورونه وران شوی او هغه په خپل مدد مانی واپس آباد کړیو او بیت خپل نوې ژوند شروع کړی او هغه نوې ژوند چې کوم دی هغه اوس به د بربادۍ طرف ته روان دی. کومو ګورو منځري چینه او دغه شانتي شمشاو جوړوبی دره او دغه شانې ډبرځې ګلما میټۍ سوران دره د علاقې چې کوم دی ټول د ذهني د بولاندې دی او تحصیل بيزو کې په هر قوم کې او په هر علاقې کې چې کوم دی تحریکین چې کوم دی هغه شتون لري. منګه دا درخواست کو منظم اپریشن پلان کوي او د دې او دغه ځای کې د دې د شتون ختم شي.
د بایزو د کلیوال کونسل اول بلدیاتي چیرمن ملک نور الله بایزي مشال رډو ته ویل سرکاري انتظامیه شته او هغه هم د امنیت ته ټینګ ساتلو کوشش کوي خو بیا هم خلک یې ریدلی
او هغه ځکه چې ځای کم چارواکي دي مطلب دا دی او سرکاري لکه مطلب دا دی انتظامیه ده نو هغه چاله مطلب دا دی هر خلکو ځای خلکو لډا ډور کوي چیرې مطلب دا دی سنشته دی او تاسو کډې موړی خو بهرحال هغه باوجود هم ډیرو خلکو کډې کړي دي او حالات ټیک نه دي.
دغه سیمو کې وستوالو د شتون په حواله سره د پیښور ډیویژن کمشنر ریاض محسود هم ویلي چې دوی سکیورټي ادارو سره د حالاتو د قابو کولو لپاره پرابطه کړي. د خالی پورز د مومندو قبیلې د غټي جرګې سره پیښور کې د ملاقات ورستو ریاض محسود میډیا سره په خبرو کې زیاته کړي
مومند مې ویسه ته حالات ٹھیک هه لیکن کچھ
هسه کوم مومند کې حالات سم دي خو به هم ځینې داسې ځایونه نشته چې مونږ غنو چې هغه تلګني حالات خرابون کې راغلي دي. په دې لړ کې مونږ د ټول مومند قام سره مشوره وکړه د دې مخنیوي کېږي چې مومند د دې مرز زفا کړی شي او خلک کاروبار وکړي دلته امن راشي او خوشحالي دي. هم به مومند کې د اپریشن ضرورت ونشته خو ځینې ځایونه بیا داسې شته چې د اندېښنې وړ دي هغه به صفا کړو
ان شاء الله انکو هم صاف کړیږي.
بایزی تحصیل د غلنیټ کوټر شاوخوا 40 کیلومتره فاصله کې په مغربي اړخ آباد سیمه ده. هغه د ولس ځای روزګارونو کې د کروندي او د سیمې د غرونو نه د سنگ مرمرو کانو وستل او خرڅول دي. دغه مشرانو خبره که خلک کډوال شي هغوی به په بندوبستي سیمو کې په کرایه کور نه نیسي، البته روزګارونه نشي کولی او مجبوره به وي چې مزدوري وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، د مشال ریډیو خبرونې تاسو ته د مشال ریډیو په فری یا وړیا موبایل اپ هم همدا اوس روان دي. دولس نیم بجې شوې. له مجید بابر د خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت کورمیت اتلونکو د پاره چنار روډ د امنیت لپاره په 1400 سرتیرو مشتمل د پولیسو ځانګړي ډله اعلان کړي. د دسمبر په 23 د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو د صوبایي محکمې لخوا جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې تیر ورځ تر سره شوې د اعلی وزیر علي مین ګنڈاپور په مشرۍ کې د کابینې په غونډه کې د یو شمیر نور پریکړو ترڅنګ د کورمی د حالاتو په اړه هم تفصیلي خبرې شوې. د کورمی په پاره چنار کې د مرکزی سرکاري روغتون مشر د دویانو د نشوالي له وجې د یو 500 ماشومانو د مړینې راپورونه ناسم بولي او ردوي. د چنار د مرکزی سرکاری روغتون مشر ډاکټر میرسن د دسمبر په 23 مشالې لوته ویل چې په پاره چنار کې د اکتوبر لومړۍ نیټې څخه د دسمبر تر 23 پورې یو دیرش ماشومان مړ شوي، خو وجه یې یوازې د دویانو کمښت نه ده. د پاکستان تحریک انصاف حکومت اتحاد ترمنځ د خبرو اترو دویم پړاو به د جنورۍ په 2 کېږي. تېر ورځ د دسمبر په 23 د دواړو خواوو ترمنځ د خبرو اترو د لومړي پړاو مشري د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق وکړه. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استاد محمد صادق د طالب چارواکو سره خبرو لپاره کابل ته رسیدلی. نن د دسمبر په 23 په خپل رسمي ایکس پاڼه پخوانی سفیر محمد صادق لیکلي چې کابل ته په رسیدو سره د افغان طالبانو د حکومت چارواکو یې د هغه پلاوي تود هرکلی کړی. د ملګرو ملتونو هغه سازمان چې په شام کې د سختو مهمو جرمونو په پلټنو او محاکمه کې مرسته کوي وایي چې د هغه هیواد نوو چارواکو د مشت د وروستۍ پای ته رسیدلي سفر په جریان کې د همکارۍ لپاره د هغوی غوښتنو ته رضامندي ښودلې ده. او پاکستان د سویلي افریقا په وړاندې خپل د دوی ورځنیو لوبلړۍ د صفر په مقابله کې په 3 بریاوو وګټل.
اوریدونکو تاسو د خبرونو لنډیز له مجید بابر څخه واورید. مشال ریډیو ته غوږی. په افغانستان کې د پولیو کمپاین پیل شوی دی. په دې کمپاین کې په 1100 ولایتونو کې 5.4 میلیونه ماشومانو ته ویکسین کیږي. او دا هم درته وایو چې افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې دا مزورونکي وایرس پکښته دي. مزورونکي په دې معنی چې که چیرته دا ویکسین ونشي نو خلک مزور کېدای شي او بیروسه علاج نه کیږي. په دې اړه دا رپورټ اورو.
دا ګوزند د ناروغي پر ضد د دې تازه کمپاین په اړه د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت په بیان کې ویلي د دې درې ورځنی کمپاین په ترڅ کې به په کابل، کندهار، هلمند، اوروزګان، زابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، نورستان، هرات او کندوز ولایتونو کې شاوخوا 4,800,000 هغه کوچنیو ته چې عمرونه یې له 5 کلونو ښکته دي د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د افغانستان په 1100 ولایتونو کې د پولیو واکسینو د کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې له دې وړاندې د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې طالبانو د نږدې 2 میاشتو لپاره د پولیو واکسین کمپاینونه درولي وو. د پولیو ویروس د متخصصو ډاکټرانو په خبره دا ویروس د منی په موسم کې وده کوي او خوريږي، خو د ژمي په نومړیو کې د دې کمپاین بیا پایل به وکولای شي د دې ویروس په مخنیوي کې مرسته وکړي. په اړه یې سید کمال شاه چې کلونه یې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې یونیسف سره د واکسینو د کمپاین د مپوهوي په برخه کې د یو مسؤل په توګه کار کړی دی وایي د ژمي موسم یو ښه فرصت دی چې د پولیو د ویروس مخه د واکسینونو په تطبیق سره ونیول شي. سید کمال شاه ازادي راډیو ته وویل که د واکسینو کمپاین کور په کور وشي یا جمعتونو ته ماشومان ور وغوښتل شي دغه په ټکو مهم د خلکو خبرول او د واکسین په اړه هغوی ته عامه پوهاوی ورکول دي.
خبرتیا ستونزه دلته په افغانستان کې د خلکو پوهاوی له کمپاینونو د خلکو خبرتیا ډیره ده، خو د خلکو پوهاوی د واکسین په هکله، د واکسین د ګټو په هکله او د پولیو ناروغي د اضرارو په هکله تروسه پورې ډیر کم دی. دا هغه څه دي چې باید پولیو نمزړو پروګرام په خاص ډول باندې نړیوال سازمانونو ورته فکر وکړي.
کته هم بخوا په افغانستان کې د پولیو واکسین کور په کور ماشومان ته ورکول کیده، خو د طالبانو حکومت په روستیو کې کور په کور د واکسینو ورکول درولي او پر ځای د کلو په جماعتونو کې ماشومان ته د پولیو د واکسین په ورکولو ټینګار کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د تیری لیندې میاشتې په 14مه په یوې اعلامیه کې د طالبانو د دې پریکړې په اړه اندېښنه وښوده او ویل ل کور په کور واکسین څخه ځانګړو ځایونو ته د پولیو واکسین د تطبیق د طریقې بدلول ښایي په افغانستان کې د پولیو ویروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي لامل شي. د دې سازمان په اعلامیه کې وړاندې راغلی و سږ کال په افغانستان کې د پولیو په پیښو کې د تیر کال پرتله 233 سلنه زیاتوالی راغلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلی وو د وحشي پولیو ویروس د یو ډوله چاپیریالي مثبت پیښې چې له دې وړاندې په جنوبي ولایتونو کې ثبت شوې وې په روان میلادي کال کې شمیر 43 ته رسیدلی، په داسې حال کې چې په 2023 کال کې د پولیو همدا ډول 3 مثبت پیښې ثبت شوې وې. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې سږ کال په افغانستان کې هیڅ د پولیو مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو 25 مثبته پیښې ثبت شوې دي. پولیو یا د ماشومانو ګزند یو ویروسي او شدید ساري ناروغي ده چې په ماشومانو په ځانګړې توګه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم وي د دایمي فلج یا جسمي ناتوانۍ او کله کله د مرګ سبب کیږي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د مشال ریډیو د واتس اپ د لارې هم تعقیب کړئ، د واتس اپ چینل ته ورشي لکه څنګه چې تاسو د طریقو خو د لښوله په دې طریقه باندې د مشال ریډیو واتس اپ چینل ته ورتللی شئ او غلطه تاسو ته ځانګړي معلومات چې دی هغه په غږ کې په لیکلي بڼه باندې په تصویرونو شکل باندې او همدارس په ویډیو شکل باندې هلته خپریږي. نو تقریبا 3000 نور خلک هلته شته دي، نو تاسې هم ورسره ملګری شئ. اوس یو بل رپورټ ته ورځو. په خیبر پختونخوا کې 2023 کال چې اوس یې اخره ده، یعنی 40 تاریخ دی د دسمبر، د بے امنۍ په حواله باندې بیا سخت کال و. د تیر کال په څیر دا ځل هم په ډیرو ځایونو کې هدفي بریدونه وشول، بمی چاودنې وشوې، د وسلوالو حملې وشولې او همداراز د امنیتي ځواکونو عملیات چې په دې ټولو کې ولسي وګړو ته هم ډیر زیان رسیدلی دی. په خصوصي توګه په شمالي وزیرستان بنو کې، په جاني خیلو کې دلته حالات ډیر خراب و. دا چې دغلته څومره پیښې شوې دي په دې اړه باندې د عمر وزیر رپورټ.
2023 کال جنوري نه د دسمبر دغه رپورټ تر فایل کېدو پورې د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه یوازې شمالي وزیرستان کې 6 هدفي بریدونو پیښې شوې. په دغو پیښو کې د 40 زیات سیاسي ولسي مشران، ځوانان او هم زنات پولیس سرتیري د وسلوالو لخوا وژل شوي دي. روان کال شمالي وزیرستان کې د نورو مشرانو، ځوانانو تر څنګ ځایي خبریال کامران داوړ، سیاسي مشر او دفتر شو عامو ټول ټاکنو صوبایي اسمبلی لپاره آزاد نومان ملک کلیم الله، د جماعت اسلامي ګوند ځایي مشر ملک رحمان الله وزیر هم وسلوالو لخوا په هدفي بریدونو کې ووژل شول. د هدفي بریدونو او ناامنۍ ضد نه یوازې شمالي وزیرستان بلکې جاني خیل، بنو او لکی مروتو کې د ځایي ولس لخوا روان کال کې په وار وار احتجاجونه، جرګې او پرلتونه ترسره شول. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو او ملي جمهوري غورځنګ صوبایي ویان جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د 2013 کال نه په احتجاجونو دي یوازې سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه یې په وار وار کړې خو نامنی ختم نه شوه.
د نیره کولې په سر باندې په د شاش کورشاش هدفي وژنې شوې دي. مختلف قسم خلک په نقشه شوې دي چې د ولس چې سمره د امن د پروژې خپرته کړه د سمره احتجاجي نه کړې دي. خو دا ژغ بخې د سهرا ژغ ثبت شو ده. نه ریاست د ژغ چرته په صحیح توګه بدل ده.
شمالی وزیرستان کې د پولیسو ویان روف خان مشال ریډیو ته وویل چې د هدفي بریدونو ټولو پیښو د نامعلومه وسلوالو ضد مقدمه درج شوې. د ترهګرۍ ضد پولیس نور د هغې ضد کاروایی کړي او ځنه وسلوال سی ټی ډی پولیس او امنیتي ځواکونو په نښه کړي هم دي. د ځایي خلکو او پولیسو په وینا روان کال جانی خیلو کې هم د هدفي بریدونو خواوشا شل پیښې ترسره شوې. جانی خیلو کې هم په دغه هدفي بریدونو کې تر دیر شو پورې ځایي مشران، مخاور ځوانان او هم پولیس او اف سي ځواک سرتیری چې جانی خیل ول وسلوالو وژلې دي. هم لکی مروتو کې روان کال د 15 پولیس سرتیرو په ګډون یو شمیر ځایي کسان هم د وسلوالو لخوا په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. د سوداګرو اتحادیې او بنو امن جرګې یو مشر ناصر خان بنګش مشال ریډیو ته وویل چې روان کال هم دوی د امنیت ټینګښت په موخه احتجاجونه د امن پاسون په نوم لاریونونه او ګڼې جرګې ترسره کړې.
امن د وژنه دلته کاروبارې خلک ډېر سخت پریشان دي. کاروبارونه نشته، هر سړی خوف و خراش شکار دی. بنو شمالي وزیرستان او جنګیر علاقه کې تر اوسه هم د ټکلې کینې کیسونه شتار دي.
د مشال ریډیو د شمیرې تر مخه د دې وړاندې 2023 کال کې 4 سلویش، 2022 کال کې 5 سلویخ او 2021 کال کې یوازې شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو 3 شپېته پیښې شوې وې. د پاکستان داخله وزارت لخوا د دسمبر په 14 جاري شوې بیان تر مخه روان کال 1 میاشتو کې 2801 استخباراتي معلوماتو پر اساس وسلوالو ضد عملیات شوي چې 301 سلویخ وسلوال پکې وژل شوي. د بیان تر مخه په 1 میاشتو کې په ملک کې د ترهګرۍ 1568 پیښې شوې چې 907 خیبر پښتونخوا، بلوچستان کې 1522، سین کې 4، پنجاب کې 10 او اسلام آباد کې 2 پیښې شوې دي. په شمالي وزیرستان کې د فوز یو لوړ پوړي چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نوم اخیستل نه وغوښتل مشال ریډیو ته وویل چې روان 2024 کال کې یوازې شمالي وزیرستان کې 201 کماتیا وسلوال د مختلفو کاروایو په دوران ووژل. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ترنا لاندې
500 کال کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته یو سیاست څنګه کول
یو اور یو کوم دا لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا بي غاره دا لاسه یاد ال لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی. د ټول مال خلک د سی پورته کړي کلاشن کو غاړه ساتولې ته دا خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زموږه او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر 9 بجې اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو دغه بحث تاسو ته هر چهارشنبه او پنځشنبه خبريږي تاسو په ویډیوي شکل باندې هم کتای شي. په سواد کې د بشرقونو جمهوریت لپاره کارکونکو یوې ادارې د مدني فعالانو لپاره یو سیمینار جوړ کړو. په دې غونډه کې مدني فعالانو دا زده کړل چې بجټ څنګه کیږي او حکومت باید پیسې څنګه ولګوي. د غونډې ګډونوالو مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې حکومتونه د ولس د ضرورت پر ځای په سیاسي بنیادونو بجټ جوړوي چې ښه کار نه دی او باید د پالیسي بدل شي. نیاز احمد خان په دې اړه
سوات منګور کې د غیر دولتي ټولنې سی پی آی ډی چې د بشري حقوقو او جمهوریت پرمختګ لپاره کار کوي د ځایي ټولنې عوامي ویلفیر سوسایټي په مرسته د سیمې بیلابیلو غیر دولتي ټولنو مشرانو مدني پالانو ته د حکومت لخوا سالانه بجټ جوړولو په عمل تفصیلي وینا وکړه. د یادی ادارې صوبایي مرستیال مشر شمس الهادي وروسته مشال ریډیو ته ویل چې مرکزي او صوبایي حکومتونه بجټ جوړولو کې د بنیادي اصولو خیال نه ساتي او هغه شوبو ته زیاتې پیسې ورکوي کومو کې چې سیاسي پیدا وي.
اراؤنډ 70% بجټ چې دی نه دي دوه ډیپارټمنټ ته ځي، د آؤټ ریچ هم سیوا وي او د دې هیومن ریسورسز هم سیوا دي. نو موږ چې کوم انټرنیشنل سټینډرډ دی هیلت لپاره چیرې کم از کم ها پر 1000 چې دینو 3.5 بیډ پکار دی پاپولیشن حساب سره، نو آز موږ ډیر زیات کم دی. دویمه خبره دا ده د ایجوکیشن خبره موږ واخلو، نو په ایجوکیشن کې زمونږه چې کم ټوټل سپینډینګ دی یا بجټ چې کم دی هغه کم از کم چې کم ریکمینډډ دی 4-6% دی. بدقسمتۍ سره زمونږ هغه 2% هم نه دی، نو یو خو موږ دا وایو چې دا دی هم د هغې سټینډرډ مطابق کړی شي.
سیمینار کې شریکې د ضلع سوات دارالامان مشر نصرت اقبال ویل چې ورکشاپ کې د بجټ جوړولو په طریقه کار هم بحث وشو او د بیلابیلو شعبو لپاره د نړیوال معیار پیمانی هم وښودل شوې.
مطلب زمونږ صحت کمه شعبه ده او د تعلیم کمه شعبه ده، باغی کې د سټیزنز چې سونه دي عام شهري عام خلک دی پی پوه شي چې زمونږ بجټ الوکیشن وفاق په سطح باندې څنګه کیږي، د صوبې په سطح باندې څنګه کیږي، بیا د ضلع او بیا د ضلع نه هم نچلی سطح پر لکه یونین کونسل شو ویلیج کونسل شو پاغي کې د بجټ الوکیشن څنګه کیږي، بجټینګ څنګه کیږي او دا کم چې منیمم سټینډرډز دي، کم چې عالمی معیارات دي لکه د ڈبلیو ایچ او دی، د یونیسکو دی، د یونیسیف دی، سفیر سټینډرډز دي، دا چې کم دی کم از کم معیارات دي. کنه چې داغې نه کم شي نو مطلب دا دی چې هغه شعبه به ترقی نشي کولی، خلکو ته خپل کم مقاصد چې هغه نشي ډیلیور کولی. نو دغه شان د صحت او د تعلیم په شعبه کې سونه بجټ چې پکار دی، نو بدقسمتۍ سره زموږ په ملک کې هغه شان بجټینګ نه کیږي.
د بشری حقوقو په اړه وکیل سمرین حکیم وایي چې سیمینار کې د بجټ په اړه زده کړې وکړي او دغه معلومات به د بشری حقوقو لپاره کارکونکو نور غړو سره هم شریک کوي.
سو وکیل ایمانن په دې پروګرام کې چې می سواغستنو ماده یې زده کړو چې بجټینګ څه دی، دا غي د پر پلانینګ څه دی او کم ډیولپمنټل بجټینګ چې دی دا غي صفایدي دي، کم نون ډیولپمنټل بجټ چې دی دا غي صفایدي دي.
سیمینار په اخر کې ویل شو چې د سواد غیر دولتي ټولنې او مدني پالان به بجټ جوړېدو او اسمبلونه پاس کېدو نه وړاندې په دا اړه لیکلي شوی تجاویز د اسمبلی غړو ته لیږي. پاکستان کې هر کال د جون په میاشت کې وفاقي او صوبایي حکومتونه د کال بجټ اسمبلو کې پاس کوي او بیا هم په هغه پاس شوی بجټ محکمې عمل کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینا.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، تاسې د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ 4 غنټې اوریدئ شئ. اوریدونکو، پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې شامل دی چې د مختلفو وجوهاتو لکه بل په کې جنکۍ په کم عمر کې ودیږي. د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي فعالان وایي چې پاکستان کې د غریبۍ، د پوهې کموالی، ټولنیزو ستونزو او د ښځو په وړاندې تعصب د دې سبب کیږي چې جنکۍ په واړه عمر کې واده شي، چې دا د دوی لپاره یو لویه ستونزه وروسته جوړوي، هم په طبي لحاظ هم په جسماني لحاظ. په دې هکله د خالد نیاز رپورټ اورو.
د پیښور ایم ایم سی جنرل هسپتال ډاکټره لیلا شینواری وایي چې د کومو جنکو کم عمرې کې ودونه وشي نو هغوی ته حمل کې ستونزې رامخته کیږي، د دوی بچي کم وزن سره پیدا کیږي. دا وایي کم عمره امیدواره جنکۍ نشي کولی د خپل خوراک خیال وساتي، چې لوجي د دوی خپل صحت هم خراب شي.
چونکه دا اغي اډو کې چې کم زنانه وی اغه فل میچور شوی نه، نو اغي کې د ماشوم پیدایش کې ډیر مسلې راځي او د اپریشن ریسک پکې ډیر زیات شي. د دې علاوه دا اغي کې د وینې کمې ډیر زیات چانس وي، اغي کې د بلډ پريشر های کې دوه ډیر زیات چانس وي. د دې علاوه اغي کې د وخت نه مخکې دردونه سٹارټ کې دوه ډیر زیات چانس وي. د ماشوم او د مور مرګ خطرات پکې ډیر زیات وي او چونکه ډیلیوري د دې ډیره ګرانه باندې کیږي، نو دې ته چې کم دا لاندې والا زنانہ چکم آزادی اغیتا ڈیمیج کے دو یا اغیتا نقصان رسے دو ہم ڈیر زیات مسئلے کی دیشی اغیتا وجہ دی بانے وینا ہم ڈیر زیادہ راماتے دیشی انفیکشن کی دیشی
طبی پوہان وائی د کم عمرے ودنا د جنکو ذہنی صحت ہم متاثر کئی د ذہنی ناروغو ماہرہ ارشی ارباب مشال ریڈیو سرا خبرو کی اوی کم عمر کی چکمی جنکی وعدہ کڑے شی ندی باندی د کور ذمہ واری راشی او دینا علاوہ د خاوند د کورنۍ د خلکو رویه هم دې سره خنیوی چیلوجی دا د نفسیاتی مسلو سره مخشی ارشی ارباب وای کم عمره جنکی د خاوند کور کی د کورنۍ تشدد هم ښکار کیږي
وړه جنې چې دا اغه نہ بدنی سخت برداشت کولی شي نہ دماغی سخت برداشت کولی شي نہ اغه څه کیږي چې اغه ته بیا نفسیاتی مریض جوړ شي یا خودکشی کی یا کور نو تختی یا نفسیاتی مریض شي یا د تشدد ښکار کیږي اغه روزانه وال ټکول خوري دا جنکه کومګه سبق ته پریدو دا جنکه چې موږ لکه عمر کې دو ته پریدو سبق به پوره شي سبب ختمه که سخت راغه عمده تعلیم به د دې په کار راځي خپل ګټه وټه به پکې چاته به محتاج نه چاته بل لاس نه
خبر پختونخوا کې د ماشومانو حقوقو د پاره کارکونکو عمران ټکر وای د ملک نورو برخو په نسبت خبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د کم عمرې ودونو شرا سیوا ده دی وای د کم عمرې وادنه پس په یو جنۍ نه صرف تخاون او کور کارونو ذمہواری راشي بلکې دا ماشومان هم پیدا کوي او بیا یې سنبالوي هم چیلوجی دا جسمانی او ذهنی مسلو سره مخ شي د کم عمرې ودونو وجوهاتو حوالی سره عمران ټکر وای
دا فیملی فیئر اپ کے ہم دے سیکیورٹی دا جینا کو دا پ کے ہم دے دا معاشی برڈن ہم گرن لکھی گی دل تک دا مذہب انٹرپریٹیشن چ کم دے نو آغا ہم یو مسئلہ دا نو دا یو کلچر ہم دے ٹریڈیشن ہم دے ہارمفل ٹریڈیشن دے اس بدمرغی دمنگ دا دا چے دا ہم کو صبح کے دا 1929 یو قانون رائج دے کہ پائے کہ جنہیں عمر 16 سال دا لک 18 سال او زر روپے جرمانہ دا یو میاش قید دے نو دا ڈیرے یو آؤٹ ڈیٹڈ لا دا دا غی امپلیمنٹیشن چی دے نو آغا می یو ڈیرا غٹ سوال دے
دا چی حکومت کم عمرے ودنو دا پارا سکی پا اڑے دا خیبر پختنخوا چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن ڈپٹی چیف اعجاز خان مشال ریڈیو سرا خبروں کی اوی ددی مخنیوی د پارے پو قانون کار پیل کڑے دے د اعجاز خان په خبره کمیشن اوس پوری د یونیم سل نزیاتو کم عمره جنکو واده کولو هڅه ناکام کړي
پای کې زموږ فوکس د جی ان ای سی مینډیټری ایج چې کم دی نو 18 سال شي او دا څه ډیفرنٹ په دې کې پروګرسیو سیکشن اف لاز دی بل خبر دا چې د چایلډ پروټیکشن لا د لاندې کفرز کو زموږ په نوټس کې دا څه کیس راځي چې پای کې الی فورس میج از ایگزیکیوټ کیږي نو انډر د کلاسز انډر د سیکشن اف کروئلټی وایلنسز ابیوزز هغه د لاندې چې کم دی نو زموږ چایلډ پروټیکشن افیسرز چې کم دی او زموږ ټیمونه چې کم دی باندې اکشن اخلي معشوم باقی دا ریسکیو کوي هغه ودونه باقی دا سٹاپ کوي نو بدای والے سره زموږ هیلپ لائن هم دی 112 بای باندې کال کی دي شي
د ملګری ملتونو د ماشومانو د حقونو او خیر ښېګڼې ادارې یونیسف تر مخه د کم عمرې ودونو ملکونو نوملړ کې پاکستان پشپګم نمبر موجود دی د هیواد کې 20% نه زیاتی جنکۍ 18 کالو ته رسیدو نه وړاندې واده کړې شي خالد انیاز مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو یوټیوب چینل دو لکنه زیات سبسکرایبرز لري تاسو هم را سره ملګری شئ مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ مونږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو له مشال رادیو سره ملګری شئ
اور دونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په یوټیوب چینل باندې د مشال ریډیو مختلفی ویډیوګانې کتئ شئ په دې کې خبری ویډیوګانې هم شته او تفریحي ویډیوګانې هم پکې تاسو کتلی شئ نو که مشال ریډیو مونې سبسکرایب کړی په یوټیوب کې تاسو ورشئ د youtube.com ته او هغلته مشال ریډیو ولټوئ تاسو به خامخا راشی سبسکرایب کړئ ځان او ویډیوګانې وګورئ. په ویډیوګان باندې تبصره هم کوي شو ملګرو سره هم شریکوي شي. یو رپورت ورزو په پاکستان کې 2040 کال د جوډیشری یا د عدلی په حواله باندې هم یو خبرونو ډک کال وو. د عدالتونو مختلف داسې فیصلې وړاندې کړې چې هم په ځینو وختونو کې جنجالي وي، ځینو وختونو کې پی سی سی خلکو نیوکه وکړي، او ځینې هم چې د ملاتړ خبرې هم وشي. په دې لړ کې ځینې قوانین هم پاس شول، یعنی منظور شول. په دې هر څه باندې چې دا کال د عدلی په حساب باندې څنګه وو، زموږ همکار راشد خټک یو رپورټ را لګلی دی، دا به تاسو ته وړاندې کو. او دا هم درته وایو چې دا او د مشال ریډیو ځینې نور رپورټونه چې دی هغه تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی شئ، او تر څنګ یې د مشال ریډیو په موبایل ایپ باندې هم تاسو دا اوري او هم درز لوستلی هم شي. راځي د راشد خټک رپورت واورو.
2023 د پاکستان د عدلیه په خاص توګه د سپریم کورټ لپاره د لوی بدلون کال ثابت شو. سپریم کورټ سو مهمه پریکړه وکړه چې د ملک په سیاسي حالاتو یې ژور اثر پرې وته. د یو چیف جسټس د کار موده پای ته ورسېده او نوی چیف جسټس وټاکل شو. خو دا ټول د معمول کارونه وو. په سپریم کورټ کې لوی بدلون هله راغی چې پارلیمان په 6 اکتوبر 2023 آئینی ترمیم منظور کړو. د دې ترمیم زیاتره ماده په سپریم کورټ پورې اړه لري. د ترمیم په منځورېدو سره د سپریم کورټ د چیف جسټس د جوړولو طریقه کار بدل شو. هغه اداره چې د سپریم کورټ او هاي کورٹ ججان ټاکی، یعنی جوډیشل کمیشن اف پاکستان، د هغه په جوړښت کې هم بدلون راغی. د کال په پیل کې په ملک د انتخاباتو نه وړاندې د هغه وخت چیف جسټس قاضی فایز عیسی په مشرۍ کې د سپریم کورٹ یو بنچ د پاکستان تحریک انصاف نه انتخابي نخه واخیسته او د ګوند غړو په آزاد حیثیت کې پټکانو کې برخه واخیسته. خو وروسته په جولای کې د سپریم کورٹ یو لوی بنچ په اکثریت رائے سره تحریک انصاف یو پارلیماني ګوند ومنلو او الیکشن کمیشن اف پاکستان ته امر وکړ چې په پارلیمان کې د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړې شوې څوکۍ ورکړي، اگر چې دا پریکړه تر اوسه عملي شوې نه ده او دا ته نظر روانه ده. په پېښور کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر وسیم احمد شاه مشال رډیو ته وویل چې په دې کال کې سپریم کورټ خپله ازادي وبایلله او د پارلیمان تابع شو، ځکه چې د 6 آئینی ترمیم تر مخه حکومت یو کشر جج هم د سپریم کورټ چیف جسټس جوړولی شي.
دا کال عدالتونو لپاره ډېر د اهمیت په دې حاملو چې ټولو کې لوی خبره زما په خیال چې کوم دی کې ودا د 6 آئینی ترمیم چې کوم شو دې سره دا وشو چې د عدالتونو هغه بهي ډانچا هغه سټرکچر چې دی هغه بالکل بدل کړی شو. نو قاری خدا سي چې دا ترمیم مین فوکس هم پدیو چې دا عدلی ازادي به په څه طریقه کمې دي شي یا قابو کولې شي. سپریم کورټ هم دوا ایسو کې تقسیم کړی شو، ورکه دا آئینی بنچونو جوړ کړی شو په دې ترمیم په ذریعہ باندې. نو آئینی بنچونه بالکل یو جدا یو کنسپټ ورته وي. تاسو
په خوابه په چیف جسټس پسې د مشرۍ په لحاظ دویم جج د هغه ځای ناسته وو. خو د 6 آئینی ترمیم نه پس د 3 ججانو نمونه جوډیشل کمیشن اف پاکستان ته لیږل کیږي او اوس په جوډیشل کمیشن کې د پارلیمان د غړو اکثریت ته نو هغه ترې د خپل خوښې کس نوم راپورته کړي او چیف جسټس یې جوړ کړي. په 6 اکتوبر د چیف جسټس قاضی فایز عیسی د کار موده پای ته ورسېده، خو د هغه نه پس دویم مشر جج منصور علی شاه چیف جسټس جوړ نه شو، بلکې جوډیشل کمیشن اف پاکستان په دریم نمبر مشر جج جسټس حیا اپریدی په 2 اکتوبر سپریم کورٹ چیف جسٹس وټاکلو. دغه شاند آئینی او سیاسي مقدمو د اوریدنې لپاره په ملک په لومړي ځل آئینی بنچونه جوړ شول. اوس نور ججان حتی چیف جسٹس هم په سیاسي او آئینی معاملاتو کې لاسوهنه نشي کولای. په خبر کې د آئین او قانون ماهر او د خیبر پښتونخوا بار کونسل آئینی کمیټه په خوانی چیرمن سید مبشر شاه مشال رډیو ته وویل چې پارلیمان یو بالا اداره ده او حق لري چې په نورو ادارو نظر وساتي.
زه به چې پارلیمنت بالکل ټیک کار وکړو، خپل اختیارات یې واغستل، خپل اختیارات یې استعمال کړل. بیا یو خبردار چې لکه په آئیډیل سټیټ کې نمونږ اوسېږو، نمونږ آئیډیل سچویشن کې یو، دا یو کېدی شي چې لکه یو سټیپ مخ کې خو لکه ښه خبره دای عوامي نمائندگان منتخب نمائندگان په دې باندې پوه شي چې بای زمونږ د نیر ورځ د پرونی نه خدا خلک به دا وایي چې په شپږشتو ترمیم کې ډېر زیاتې خبرې دي، ډېرې مسلې دي، خصوصي توګه باندې د ججز په اپوینټمنټ باندې دا یو ایشو مخې ته اوس راځي. خو خیر دا به ټیکیږي، دا به داسې وشي چې دې کې کېدی شي بیا وشتم ترمیم راشي، بیا اتیشتم راشي د عدالت د پاره او د پارلیمنت د پاره. 2024 کال چې دا خراب نو بلکې زه وایم چې دا خو
سپریم کورټ په دسمبر یعنی د کال په اخرنۍ میاشت کې پوځي عدالتونو ته هم اجازه ورکړه چې ملکی کسانو ته ورکول شوی سزاګانې اعلان کړي، او په 6 دسمبر پوځي عدالتونو 15 کسانو ته سزاګانې واورولې. په کوټه کې د قانون ماهر او تجزیه‌نگار همایون کاسی ډوکیټ مشال رډیو ته وویل چې د عدلیه او پارلیمان ترمنځ د واک جنگ په کال 2023 کې پارلیمان وګټلو، خو دا جنگ لا پای ته نه رسیدلی.
بالکل دا تیر کال چې و دا ډیر حوالو باندې ډیر تغیرات رااله لمخه چې و دا جوډیشل اکټیویزم ډیر زیات وو او دا پارلیمان سپریمیسی نه منل نو اوس خو په یو حساب خو پاسولی توګه خو غلط نه ده چې پارلیمان ته اختیار ورکول سوی دی زیاته او پارلیمان سپریم سوی دی او دا عدلیه ځینې اختیارات کم سوی دی خو په مسله دا ده پاکستان رنګ ملک چې دلته پارلیمان خپل خپل اختیارات نشي استعمالولای کنه خپل اوس دلته قانون سازي وکړي د اسټابلیشمنت په وینا باندې اوس که سبا اسټابلیشمنت ورته وایي چې تاسو بیرته د عدلیه په حق کې قانون سازي وکړي دغه پارلیمان به بیرته هغه کار کوي
په 2000 ریشتم کې د چیف جسټس د کار موده هم درې کاله وټاکل شو په خوا د چیف جسټس د کار موده نه وټاکل شوی او د عمر په پوره کېدو باندې دنده ختمیده دغه شان په سپریم کورټ او اسلام آباد های کورټ کې د ججانو شمیر هم زیات شو پارلیمان په 14 نومبر د سپریم کورټ د ججانو شمیر د 19 نه 14 ډیشته زیات کړو او د اسلام آباد های کورټ د ججانو شمیر د 9 نه 12 ته ورسولو راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی